دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیوي مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سګنې سرشمیرنې پر اساس د حلقه بندۍ وروستۍ نوملړ اعلان کړی دی. د پاکستان د یو پوهنتون شپږو استادانو د بې اسناد افغانانو ایستلو پر ضد په سپریم کورټ کې غوښتن لیک دایر کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو غوښتي دي چې د پوځي عملیاتو تر بیا پیلولو مخکې دی په غزې کې د ولسي وګړو لپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سګنې برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو نوملړ خپور کړی دی. کمیشن پرون په بیان کې وویل چې د انتخاباتي حلقو د ابتدایي فهرست په اړه د شکایتونو د حل کولو عمل یې سرته رسولی دی. په پېښور کې د کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې ویان سهیل احمد بیګا مشال راډیو ته وویل چې د فبروري اتمې عامو انتخاباتو لپاره تیاری روان دی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان دے طرف نا دراتونکی عام انتخابات دے پارا تیاریاں نی زور و شور سارا جاری وی انتخابی فہرستوں نے پرنٹ شوی دی او دا حلقہ بندو حتمی فہرست چلے دا پکے ہم یو اہم قدم دا الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ذمہ دارو کے شامل ہو نغم سر تا اور سیدو.
د پاکستان ولسمشر په اګست کې د هیواد قومي سمدی ډنګ کړه چې تر هغه وروسته لړمحاله حکومت جوړ شو. د 2023 زیږیز کال د سرشمیرنې له مخې د پاکستان آبادی څه باندې 241 میلیونه ته رسیدلې او همدا لامل و چې انتخاباتي کمیشن پر اساس په اګست کې د نویو حلقو جوړولو د بهیر پیلولو اعلان وکړ. ټاکل شوی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نن سبا د مشرتابه ټاکلو لپاره انتخابات وشي. د تحریک انصاف وکیل علی ظفر پرون مشال راډیو پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن د ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ګوند مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په انتخاباتو کې نشي نوماندی دی. د زیاته کړه چې همدا لامل دی چې قانون پوه ګوهر علی خان د تحریک انصاف د لنډمهالي مشر په توګه نوموي. په اسلام آباد کې د اسلام آباد په اوبخې په اگست کې د اسلام آباد یو عدالت عمران خان د توشخانی په قضیه کې تر 50 کلونو پورې د هر ډول ولسی څوکۍ لپاره نه اهله کړی وو. ورسته د اسلام آباد های کورټ په هغه مقدمه کې د عمران خان د 3 کلن بند سزا وځنډوله خو هغه د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی. نوموړی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 23 تحریک انصاف ته په 20 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر وکړ او زیاته کړه چې که داسې ونه کړي نو د پاکستان په ټول ټاکنو کې به ورته د کرکټ د بیټ انتخاباتي نښه ورنه کړي. د پنجاب د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز یا لمز شپږو استادانو له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی. د هغو ښوونکو وکیل میا سمیودین پرون د غوښتنلیک ترجمه کولو وروسته مشال راډیو ته وویل چې د بې اسناد افغانانو ایستل د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ضد عمل دی نو ځکه د سپریم کورټ د حکومت پریکړه لغوه کړي. د پاکستان په سپریم کورټ کې تازه غوښتنلیک پر داسې مهال دایر شوی دی چې پرون له هغه هیواده د بې اسناد بهرنیانو چې لوی اکثریت افغانان دي د ایستلو میاشت پوره شوه. په همدې حال کې په کراچۍ کې د بشري حقونو وکیلې منیزې کاکړې مشال راډیو ته ویلي دي چې ټاکل شوې سند های کورټ نن د افغانانو د ستنولو خلاف او بندي کډوالو ته د قانوني خدماتو ورکولو په اړه د یو بل درخواست اوریدنه وکړي. د پاکستان لړمحاله حکومت وایي د بې اسناد بهرنیانو ایستل یې د ملي امنیت په ګټه دي. د کورنیو چارو لړمحالي وزیر سرفراز بوکټي د نومبر پر 9 د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته وویل چې تر اوسه څه باندې 400,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال تر پای پورې به د بې اسناد بهرنیانو د ایستلو بهیر بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر اسرائیلو ټینګار کړی دی چې د خپلو پوځي عملیاتو تر بیا پیلولو مخکې دی په غزه کې د فلسطیني ولسی وګړو لپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. نوموړي پرون په تل ابیب کې خبریالانو ته ویل چې اسرائیل باید د ولسی وګړو د خوندیتوب په داسې بشري پلانونه عملي کړي چې ورسره د بیګنا فلسطینیانو نوره مرګ ژوبله کم تر کمه وي. نوموړي وویل چې په هغو پلانونو کې د جنوبي او مرکزي غزه داسې برخې او ځایونه مشخصوي شامل دي چې خوندي او د جګړې لکرخې لري وي. بلینکن دا څرګندونې په غزې تړانګه کې په جګړه کې د وقفې پر اوومه ورځ وکړي چې پر مهال یې د فلسطینۍ زندانیانو په بدل کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره وري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. او سم ورزو لومړی رپورت ته د پاکستان انتخاباتي کمیشن له سګنې برېښنایي سرشمیرنې سره سم د نویو حلقو ورستۍ نوملړ اعلان کړی دی. په پیښور کې د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې ویاند سهیل احمد بیګا مشال راډیو ته ویل چې کمیشن به وس د فبروري پر اتمه د کیدونکو عامو انتخاباتو لپاره نور اړین پړاوونه ترسره کوي او بیا به مهالویش اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې کمیشن د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې انتخابات ښایي وځنډیږي. غلام غوث له پیښور رپورټ راستولی دی.
د نومبر په 13مه نیټه انتخاباتي کمیشن په ویبپاڼه د خبره کړي تفصيلات ترمخه په ټول هیواد کې د قومي اسمبلی د 268 عمومي نشستونو حتمی حدبندیانی د نوې ډیجیټل سرشمیرنې مطابق شوې دي چې پکې د پنجاب یو سلويخت د سین یو شپېته د خیبر پښتونخوا 15 سلويخت د بلوچستان 14 او د اسلام آباد د وفاقي سیمې 3 د قومي اسمبلی حلقو باندې به عام انتخابات کیږي. په صوبایي اسمبلیانو کې د پنجاب په 299 د سین په 113 د خیبر پښتونخوا په 115 او د بلوچستان په 150 عمومي څوکو د عام انتخاباتو لپاره نوي حتمی حدونه ټاکلې شوې دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نوي سرشمیرنې مطابق د حلقه بندیانو عمل هم سر ته ورسېدلو او د روانو عامو انتخاباتو لپاره نوري تیاریاں هم روان دي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان دی طرف نه د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاریاں زور شور سره جاری وي. انتخابي چکم فهرستونه دي اغا پرنٹ شوی دی او د حلقہ بندو حتمی سیرس چلی نو دا پکې هم یو اهم قدم د الیکشن کمیشن اف پاکستان په ذمہ دارو کې شامل وو. نغم سر ته ورسېدو بس اوس دا چې کوم د ریټرننګ افیسر یا ډیسټریکټ ریټرننګ افیسر دا غیر تکروري او به دا غیر ټریننګ دا غیر مرحله باقی دا او پسې به کوم د شیډیول اعلان څنګه وشي نو دا یو ترتیب سره به دا کار بیا ان شاء الله په خپل ټایم باندې ته شیډیول مطابق مکمل شي.
د پروري پاتمه نیټه د اعلان شوی را روانو عامو انتخاباتو لپاره د ټاکنو د کمیشن د چارواکو په وینا تیاریانی روان دي. خو په ځینو پاکستانی رسنیو کې اوس هم د داسې اندېښنو سرګندونه شوې ده چې ګواکې را روان عام انتخابات به نور هم د ځنډ ښکار شي. خو د انتخاباتو کمیشن د نومبر په 29مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې د راتلونکو عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه راپورونه بې اساسه او گمراه کوونکي دي. د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوي سره په مشوره د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده او د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د اپیلونو په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی وو چې په 8مه فروری دی دا خبره یقیني کړي چې هم په دغه نیټه په هیواد کې نوی عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي. خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د عدالت د امر وروستو هغه فکر نه کوي چې ګنې یو ځل بیا به انتخابات د ځنډ ښکار شي.
کدا کارو شي نو ډېر یو غټ هیجان مې پیدا شي. سیاسي جماعتونو مې ډېر سخت مخالفتو کې سپریم کورټ تک سوکلاړ نو سپریم کورټ نوم دا توقع ده چې د دې خلاف په فیصله راځي او فیصله به دی چې په وخت کم ټاکلې وخت دی 8 فروری په هغه باندې الیکشن وشي.
په اګست کې د قومي اسمبلی د تحلیل کېدلو وروسته په 3 میاشتو کې د ننه په دې وجه عام انتخابات ونه شو چې د میا شهباز شریف په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړی و او د هغې وروستو انتخاباتي کمیشن ته د نویو حلقه بندیانو کار ورپغاړه شوی و.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د هغو رسنیو پر ضد اقدامات کوي چې د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه ناسم خبرونه ورکوي. کمیشن د نومبر پر 9 په بیان کې ویل چې د انتخاباتو ځنډیدو په اړه د ځینو رسنیو وروستي خبرونه ناسم او بې بنسټه دي. بیان وایي اوس مهال د انتخاباتو لپاره تیاری روان دی. البته په همدې حال کې په کمیشن کې داسې درخواستونه دایر شوي دي چې پکې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه شوې ده. نور د راشد خټک په رپورټ کې
الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو د ځنډیدو خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د هغه ټیوی چینلونو خلاف کاروایۍ لپاره به پیمره ته رجوع کوي کوم چې انتخاباتو د ځنډیدو په اړه بې بنسټه خبرونه خپروي. د الیکشن کمیشن ویان هارون شنوري په 9 په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي او فهرستونه د چپ کېدو په حال کې دي. ځینې سیاسي ګوندونه هم انتخاب لري چې انتخابات به په خپل وخت ونه شي. سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلو چې الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. خو د ملک په ډېرو سیمو کې په فروری کې واورې کېږي او خلک تر پولنګ سټېشنونو نشي تللی. خو کله چې مشال رډیو د جمعیت العلماء اسلام یو مشر حاجي جلیل جان نه دغه پوښتنه وکړه نو ده وویل
الیکشن کېدل نه کېدل سوال جوړېږي د الیکشن کمیشن نه. موږ د جمعیت العلماء اسلام عہدیداران یا عاملہ یا شورا یا عمومی یا زموں مرکزی قائدین کله هم د الیکشن د ملتوی کېدو مطالبه نه کړي بلکې زموں تاریخ سره کله چې او چلے دوه غا الیکشن نه پاره وو.
د جمعیت علما اسلام او د نورو ګوندونو د موقف پړه په پېښور کې تزیه نگار او د جی این این ټی وی بیرو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
د غي بنیادی د ټولو نه غټه وجه چې دا نه غا سکیورټی صورتحال بلکې په یو محفل کې پلا حواله مولانا فضل الرحمن دا ورکوله چې د ډیر اسماعیل خان د پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی چې کوم شران دی فیصل کونډی سي چې دا هغه سره په یو محفل کې ناشته وشو او د محفل په وړاندې هغه ته پوښتنه وکړه چې آیا فیصل کونډی سي په خپل علاقې کې کمپین کولای شي. دا جواب په نفي کې او دغه شان هم مولانا صاحب د نکرم خان دورانی نه او د شیر اعظم وزیر نه د پوښتنه وکړه داغي جواب هم په نفي کې. نو د ټولو نه غټه وجه چې دا هغه د سکیورټی صورتحال له مونږ ګورو چې دا صورتحال ورځ په ورځ خرابيږي.
په 9 نومبر د بلوچستان د اوسیدونکو لوخا دوه درخواستونه هم الیکشن کمیشن ته وړاندې شو چې د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه یې کړې ده. په یو درخواست کې چې د کیچ ضلع یو کونسلر مینه مجید لخوا شوې ده ویل شوي چې په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. په درخواست کې ویل شوي چې په بلوچستان کې په تیرو 3 میاشتو کې د ترګرۍ 1 شپه پیښې شوې دي چې 2 کسان پکې وژل شوي دي. نو په داسې حالاتو کې د انتخاباتو کول ګران دي. بل درخواست ته کله سیف الله اوسیدونکو ورکړی دی او ویلي دي چې په فروری کې په ډېرو سیمو کې واورې کېږي او انتخابات کول ممکن نه دي. په درخواست کې تر مئی پورې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه شوې ده. د الیکشن کمیشن د ویان د بیان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشار رډیو ته وویل دو سوال په جواب کې چې د الیکشن کمیشن د واضح اعلان او د نوي بیان په وجود خلک ولې د انتخاباتو په اړه شکمن دي. د پښتونخوا ملي او پارټۍ پنجاب صوبایي صدر جنان افغان مشال رډیو ته وویل
واقعتا هم ملکي د الیکشن په والا ډیر یو غیر یقیني صورتحال دی. دغه وجه چې ډیره واضح ده هغه دا چې نگران حکومتونو چې کم کار وي زمونږ په دې ملک چې کم نگران حکومت دی نو هغه دغه نه ډیر گوا سرغړونه کوي بقاعده لګیا دی پالیسیانی جوړی د دوی د دغه پریکړو یا د دغه غیر آئینی او غیر قانوني کارونو په نتیجه کې نه یوازې دا چې د الیکشن په ول غیر یقیني صورتحال دی بلکې سیاسي تور هم گوا غیر یقیني صورتحال دی.
سمو د وړاندې د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فیض عیسا هم د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه په خبرونو او تجزیو ناخواخي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې ژورنالیستان باید دا خبرې په ټیوی چینلونو کولو په ځای د خپلو مېرمنو سره وکړي. خو په اسلام آباد کې تجزیه نګار او د خیبر ټیوی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې حالات او د نگران حکومت اقدامات ژورنالیستان مجبوروي چې دا خبرې وکړي. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل
دا خبرې روانې دي. 13 ورځې فیصل باوړه چې فقیه وزیر پاتې شوی دی د پی ټی آی په تېر حکومت کې هغه دا خبره کړې وه او په جاهرې ویلي وو که الیکشن اوزنډول شي نو دا به د پاکستان د اولس په ګټه ایدا کار. نو داسې خبرې روانې دي د اقدامات ګورو د موجوده انتظام نو دا خو ښکاري داسې چې دا د اوګدي مودې لپاره دا انتظام نظام لکه لګی چې جوړ دی.
دا د ونه ورده چې په لومړي نومبر سپریم کورټ ته تحریک انصاف، سپریم کورټ بار اسوسییشن او نورو تنظیمونو او ګوندونو لخوا ورکړل شوو درخواستونو د اورېدو په مهال الیکشن کمیشن ته حکم کړی و چې د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. په ځواب کې الیکشن کمیشن د نوې سرشمېرنې مطابق حلقه بندۍ کولو او فهرستونو چاپولو لپاره د وخت غوښتنې نه پس 16 فروری د انتخاباتو د نیټې په توګه سپریم کورټ ته وړاندې کړه. خو د چیف جسټس په حکم یې له صدر ډاکټر عارف علوي سره مشوره وکړه او د هغې وروستو د انتخاباتو لپاره 8 فروری د حتمي نیټې په توګه اعلان کړه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
ټاکل شوی چې سبا د پاکستان تحریک انصاف د مشرتابه ټاکلو لپاره د ګوند دننه انتخابات وشي. د هغه ګوند وکیل علي ظفر پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن له ودانۍ بهر خبریالانو ته وویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په ګوندي انتخاباتو کې برخه نه شي اخیستی. نوموړي زیاته کړه چې همدا لامل دی چې بیرستر ګوهر علي خان په لړمحالي ډول د ګوند مشرۍ څوکۍ ته نومول شوی دی. شنونکي وایي عمران خان ځکه ګوهر علي خان نومولی دی چې هغه قانون پوه دی او بل ښایي پر نورو سیاستوالانو یې پوره باور نه درلود. شبیر احمد جان له پېښوره.
د نومبر په 10 په اسلام آباد کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن دفتر بهر میډیا سره خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل بیرسٹر علي ظفر دا خبره تکرار کړه چې عمران خان په توشخانه کیس کې مجرم ګرځول شوی وو او دغه انور تورون لوجه اوس هم بند دي. ځنی قانوني ستونزې لوجه هغه د پارټي دنه ټاکنو کې برخه نشي اخیستلی. خوای د بیرسٹر ګوهر خان نوم یې د ګوند چیرمنشپ لپاره ورکړی دی. دا چې د پارټي دنه ډیر سیاسي مشران په خواني د پارلمان غړي موجود دی، نو ولې د کم سیاسي مشر پر ځای یو وکیل؟ نو شنون کې او خبريال شوم شاهد وای چې دا سخکاری چې د عمران خان په چا باور نشته دی.
زمان نه دار چې عمران خان اعتماد نشته په خلکو، هغه سره ټیک تر سره ډیر زیات په خلکو دغه نږدې خلکو خدای په چا اعتماد نشته. نو ځکه یو ناشنا سړی چې کوم دی نو هغه په خپل ځای باندې راوستو ټیک د پدی باندې هغه خپل پارټي تر ډیره حد پورې متحد وساتي. دا یو خبره ده. خدای چې بیرستر ګوهر ترسو پوری د اسټابلیشمنت دباو برداشت کی.
اسلام آباد کې د سپریم کورټ او های کورټ وکیل قیصر خان وای چې عمران خان د بیرستر ګوهر خان نوم زکه هم ورکړي چې دا وخت د خپل هم او د ګوند هم په قانوني ستونزو کې راګیر دي. نو یو وجه دا هم کېدای شي
چې د سره خو چې سونم سیاسيان دي یا سیاسي مرګري دي، نو هغه د یو پارټي د بل پارټي افیلیشنز د شزو نشته. بیا د همدار چې اسټابلیشمنت هر چاته یو اکسس هم شته، یو لینک هم شته، نو هغه به د سیس کې ګوري چې دا دغه سوق پکار دی. یو چې بیرستر ګوهر چرې ډیر بیرستر اعتزاز احسن رائټ هاند دی، حالت کار څنګه راشي هر څه به دی په قانون مطابق چلی او د خرڅېدو علم نه دی او د ټیټېدو علم نه دی. نو هغه دا ګوري رائټ لیفټ ته چې پچا اعتبار کول شي چې سوق فردر کیری کول شي.
بیا په پیښور کې شرون کې خبريال محمود جان بابر وای چې د حکومتي ادارو د فشار نه بچ کېدو لپاره عمران خان او د ګوند هڅه کوي چې د ګوند پزجات سوکو وکیلان وټاکي.
پاکستان کې هر قسم شوبه والا کس یا بل چرتم چې کاروبار کوي هغه نیولې کې دي شي او هغه سبخت لپاره به سوجي هم په کېد کې اچولې کې دي شي. خو د وکیلانو په اړه باندې د شت لړر کم دي. زما په خیال باندې د پارټي سټریټیجی جوړه شوې ده چې کوم وکیل باندې سم کې سمې خو چې هغه نیولې کې نو نور وکیلانو سره ودرېږي چې کوم د خلک قانون باندې عمل درآمد کوي یا پولیسي یا نور ادارې وي هغه دې خبرو ته خیال ساتي. وکیل باندې چې لاس شي نو ډیر زیات خیال ساتي. زما په خیال باندې کده وکیل د وخت د تحریک انصاف په مشرانو کې تاسو لږ زیات کړئ.
الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف ته امر کړی چې 6 ورځې کې دی د پارټي دننه الیکشن وکړي. کني دی براتون کې ټول ټاکنو لپاره د بیډ نه اخیستو لپاره نه اهل وګرځول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسې د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي. د پنجاب د لاهور یونیورسټي اف مینجمنت ساينسز یا لمز پوهنتون شپږو استادانو په سپریم کورټ کې له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد غوښتنلیک دایر کړی دی. د هغه استادانو وکیل پرون مشال راډیو ته ویل چې د حکومت پریکړه د پاکستان د آئین او نړیوالو قوانینو ضد ده، نو ځکه دې عدالت رد کړي. په همدې حال کې په سندھ کې د بشري حقوقو یو وکیل وایي چې د هغې صوبي عدالت هم نن د یو بل درخواست اوریدنه کوي چې د افغان کډوالو لپاره جوړې کمیټې دایر کړې ده. د پاکستان حکومت وایي ټول بی اسناد بهرنیان چې لوی اکثریت یې افغانان دي له هیواده باسي، ځکه چې دا کار یې د ملي امنیت په ګټه دی. نیاز علي تفصیل لري.
د لاهور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یا لمز د شپګو پروفیسرانو وکیل میاس سمیع الدین ایڈوکیٹ د نومبر په دیرشمه مشال لیډیو ته ویلي د پوهنتون د استادانو لخوای سپریم کورټ ته خواست کړي چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د افغان کډوالو وستلو کومه فیصله کړی ده دا غیر آئینی ده. د پاکستان آئین هر چاته تحفظ ورکوي.
مونږه پټیشن فایل کړی دی سپریم کورټ کې. دا پټیشن د لمز استادان دي د دې طرف نه فایل شوی دی او د افغان ریفیوجیز په بیهاف باندې. او موږ دا سوال کړی دی چې کم دا د فدرل ګورنمنت او پروینشل ګورنمنټس دا فیصله ده چې ټول ان ډاکومنټډ افغان ریفیوجیز به ډیپورت کړي، هغه غیر آئینی دی او د بین الاقوامی قانون خلاف دی. او موږ دا وخت دا چې سپریم کورټ نه چې دا د فیصله په دی کې وکړي چې دا چې کم ډیسیژن دی نل ان وایډ دی ډیکلیئر کی ان کانسټیټیوشنل دی.
ایڈوکیٹ میاں سمیع الدین زیادہ کڑی سپریم کورٹ تے خواس کڑے دے او نند دسمبر پلمبلے نیٹبا معلوم شی چی دا دوی خواس دا اوریدن دا پارا منظوری گی او کنا. نموڑی زیادہ کڑی افغان کڈوال دا پاکستان وگڑی ندی خو بیا هم دوی بشری حقونا لری. دا پا دا سی حال کی چی دا پاکستان نگران حکومت دا نومبر دا لمبائی نیٹے نا دا بی اسنا دا افغان کڈوالو دا استلو بحیر پیل کڑے دے او تر وس پوری لسکون زرا افغان کڈوال بیر تا افغانستان تا ستان شوی دی. دا لمس پوہنتون دا پروفیسر سرانو د خواست نوڑان دی پسند صوبہ کی دا افغان کڈوالو دا حقون دا پار جوڑی گڑی کمیٹی هم سن ہائی کورٹ تا خواست کڑے وو او دا نومبر پا آتما دا خواست بیا عدالت وپس کڑے وو او ویلی وو چې خواست دا اوریدنی وړ نه دی. خو دا گڑی کمیٹی غړی او وکیلا قانون پوها منیزا کاکڑ دا نومبر پا دیر شما مشا لیڈیو تا ویلی دوی تا دا دریو انو وقت ورکڑی شوی وو چې دغه خواص بیا جمع کړي. دوی بیا دغه خواص جمع کړي او نن د دسمبر په لومړۍ نیټه پرې اوریدنه کیږي.
په دې حق باندې په یو دسمبر باندې به بیا په سند های کورټ کې په دې باندې اوریدنه کیږي. په کوم کې چې موږ د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې کوم ډیپورټیشن چې کومه پالیسي ده یا کومه پریکړه چې د دې نگران حکومت کړې ده دا د دې نگران حکومت مینډیټ نه دی. او په دې کې موږ دا هم غوښتنه کړې ده کوم افغان کډوال چې په ډیټینشن سینټر کې دوی باید د وکیل حق ورکړل شي.
منیزا کاکړ زیاته کړي دوی سند های کورټ نه په خواست کې دا هم غوښتي چې کوم افغان کډوال نیول کیږي په دوی کې ډیرو سره قانوني اسناد وي خو هغه بیا دغه اسناد او د ثابتولو لپاره قانوني لار نه لري، ځکه دغه کډوالو ته د قانوني مرستې اجازه هم ورکړي شي. د لمس پوهنتون او کراچۍ کې د ګډي کمیټۍ په څیر په اسلام آباد کې سیاسي، مدني او د بشري حقوقو فعالانو هم سپریم کورټ ته خواست کړي وو چې د نگران حکومت د کډوالو ایستلو پریکړه دی ودروي. یاد خواست د سپریم کورټ رجسټر اول واپس کړي وو، خو وروسته د نومبر په شلمه سپریم کورټ په چمبر کې دغه خواص اوریدلې او په پرانستی عدالت کې دا اوریدنې د پاره منزور کړي وو. د پاکستان حکومت چارواکي پر لپسې د کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع کوي او وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت داوا کوي چې هلته امن راغلي، ځکه دا خلک تینور پاکستان پریږدي او خپل وطن ته دی لاړ شي. د نومبر په 23 د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي لا انډیپندنت اردو سره په خبرو کې ویلي پراتونکو یو میاش کې د نن بعد د کډوالو ایستلو عمل سرتا ورسی. یو شمیر سیاسی، مذهبی گوندونو، فعالانو او د بشری حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه دی بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بی اسناد بهرنیانو استلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دې کار ته دوام ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 10,930 او 10,015 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شئ.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو عمل روان دی، په پېښور کې یو شمېر افغان کډوال د بېلابېلو وجوهاتو پر اساس هیواد ته د ستنېدو په اړه اندېښنې لري. ځینې افغان کډوال وایي هیواد ته ستنېدل یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. ځینې نور بیا وایي چې په افغانستان کې مناسبې کاري موقع نشي موندلی. د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې لکونه بې اسناد افغانان هیواد ته لېږدولي دي. د فرهاد شینواری رپورت د بغلان ولایت ته وسیدونکي په غږ پیلېږي.
فیروز نومېده، 10 کالو، نو هغه په محلي پولیسو کې و. بیا طالبانو هلته گیر کړ، نو چې گیر کړ دی بیا ډېر ویشته و. بیا تقریبا چې دی په داسې یو کمپله کې تاو کړی و، بیا ډکسون پورې تړلې و، ډېر کش کړی و پیکا پورې.
دا د بغلان 33 کلن محمد اقبال دی او مشال ریډیو ته وایي چې کله په کال 2021 اگست کې په افغانستان طالبان واکمن شول، نو په هغه وخت کې کشر ورور وژل شو او دوی پاکستان ته کډه شول او دلته اوس خواري مزدوري کوي خو کوم ډول اسناد نه لري.
بیا په مغه سقوط کې بس راووتلو راغلو همداسې یو شی هم راسره نشته، بس دغه کورنۍ دغه رزق دی نو چې بس دغلته ګټو. نو دلته واس د حکومت دین دا پولیس دی راوتلی کلب کته منډه و کلب دکان کې تینا پټسو کله چیرته پټسو. دې ته حیران يم زڅو بیا د کومه کوس مونږ وای چې نسیار لمونږ ټلیفون کړي اوس نو پیو څو کو مشکل دی نو چې برزینو پری دی.
په پی خبر کې مېشت ځنی اسناد لرونکي کډوال هم شکایت کوي چې اوس یې ژوند کړاو سره مخ شوی او کنوره سختي ور سره وشي نو زربا افغانستان ته ستانه شي.
ایمانون دروازه دا نيسته غونډه دا د تلوي کور افراته دا تر دمنې مونږه
ما ته دروازه وټه کوي کنه چې ما ته وې سبا دی جیبا او زار تم سه زه پېږم چې ما به زدي کېږي ولا چې زار تم دا پټه رپ چې ولي کې مولا کوي پات سم
پولیس چا دغه دې سیرا دا کتا سره کاټ می سی پذابی دې سی دم پذابی وا در دې پیسو دی فار 500 روپو دی فار دې ارتم پذابی خامہ خا دی پذابی
اراده لرم دا ارتم دا تنه دا نه دې ما دې پلار دې کوم ملک دا
خیال نور اره خبره خدا سیده چې کوم بغیر کډ والا کسانی دغه ته پولیس والا تنگی کنه نیسی خار ته نشتله ولال ته مو سه منکل کې یو کس هغه غلاړ و تقریبا سی و اته وی شروع زمي کېږي چې مثال په کور کې ناستم هغه به دیاړي کولا هغه سره کار نو بس لاړ وس کنه غریب لاړ بس غریبي و است کډه ویوړ
د پیخور پولیس وای چې د افغان کډوال لخوا په دوی لګول شوی تورونه ناسم دي او دوی یوازې بیا اسناد افغان کډوال نسی او خپل هواد ته ستنوي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی و چې تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې دی له دې ملکه ټول بې اسناده غیر ملکی وګړي ووزي. د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د پاکستان په مختلفو برخو کې د بې اسناده غیر ملکی وګړو پر ضد پولیسو چاپې پیل کړي نیسي او په زور یې خپلو هیوادونو ته ریپورټ کوي. په دې کې زیاتره افغان کډوال دي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې په دواړو پولو یوې اندازې مطابق 3.5 لک نه پورته بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او دا لړۍ دوام لري. د کډوالو نړیوالې امدادي ادارې وایي چې په پاکستان کې څه باندې 4 لک نارجستره یا بې اسناده افغان کډوال موجود دي، خو د پاکستان حکومتي ادارې ادعا کوي چې دغه شمېره خواوشه 10 لک نه هم پورته شوې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې دوی خواوشه 4 لک افغان کډوال رجستر کړي چې په هغې کې ځینو ته پیوار کارډونه او ځینو ته افغان سیټیزن کارډونه ورکړل شوي او په دې باندې دوی څوک له پاکستانه نشي شړلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلایسی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سګنې برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو نوملړ خپور کړی دی. کمیشن پرون په بیان کې ویل چې د انتخاباتي حلقو د ابتدایي فهرست په اړه د شکایتونو د حل کولو عمل یې سرته رسولی دی. د 2023 زیږیز کال د سرشمیرنې له مخې د پاکستان آبادی څه باندې 241 میلیونه ده. همدا لامل و چې انتخاباتي کمیشن یې پر اساس په اګست کې د نویو حلقو جوړولو د بهیر پیلولو اعلان وکړ. ټاکل شوی چې پاکستان تحریک انصاف سبا د خپل مشرتابه ټاکلو لپاره ګوندي انتخابات وکړي. د تحریک انصاف وکیل علي ظفر پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن د ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د ګوند مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په انتخاباتو کې نشي نوماندی دی. د زیاته کړه چې همدا لامل دی چې قانون پوه ګوهر علي خان د تحریک انصاف د لنډمهالي مشر په توګه نوموي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 23 تحریک انصاف ته په 20 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر وکړ. د پنجاب د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساينسز یا لمز شپږو استادانو له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی. د هغو ښوونکو وکیل میاسم یودین پرون د غوښتنلیک ترجمه کولو وروسته مشال راډیو ته ویل چې د بې اسناده افغانانو ایستل د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ضد عمل دی، نو ځکه د سپریم کورټ د حکومت پریکړه لغوه کړي. خو د پاکستان لنډمهاله حکومت وایي د بې اسناده بهرنیانو ایستل د ملي امنیت په ګټه دي. د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي د نومبر پر 9 د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته وویل د روان کال تر پای پورې به د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو بهیر بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پر اسرائیلو ټینګار کړی دی چې د خپلو پوځي عملیاتو تر بیا پیلولو مخکې د غزې کې د فلسطیني ولسي وګړو لپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. نوموړي پرون په تل ابیب کې خبریالانو ته وویل چې اسرائیل باید د ولسي وګړو د خوندیتوب داسې بشري پلانونه عملي کړي چې ورسره د بېګنا فلسطینیانو نور مرګ ژوبله کمه شي. بلنکن دا څرګندونې په غزې تړانګه کې په جګړه کې د وقفې پر 9 ورځ کړې دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسته مشال راډیوي مجلې وخت نن مو په خبرونه کې د مومند له شاعر غزل مومند سره خبرې کړې دي. د خبرونه کوربا نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر یې مو تاسو ته په تازه غنه کې هرکلی وایم. دا ونې لغزل مومن صاحب سره خبرې کوو. غزل مومن صاحب لکه څنګه چې لنوم نه ښکاري د مومندو دی او لتیرو ډیرو خسته کلونو نه په پښتو ژبه خواږه شاعري کوي. داغه په شعر او ژوند او کار باندې لنوم وړي سره خبرې ترې کوو. نو تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه واوري او د غزل مومن صاحب له افکارونه به خبر شي. نو ورزو په خبر ته د واتس اپ لار غزل مومن صاحب بر سره او هغه نه دغه د ژوند او کار پاړه پښتنې کو. غزل مومن صاحب تاسو خو له ډیر وخت نه د پښتو ادب خدمت کوي، نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده او که زمونږ اوریدونکو ته دا وایي چې چاپ او ناچاپ اثر مو څومره دي؟
اول خو نجیب امیر صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې، پیرزوونه، احترام، امید دی چې ټول بخې او د صحت په خوندور جامو کې وي. خوشاله شوم تاسو سره په دویم ځل باندې خبرې کوم، ستاسو د مینوالو سره، ستاسو د اوریدونکو سره ټولو ته دي سلامونه اونې کې هلی وی. تاسو پښتنه وکړل چې د ډیر وخت نه پښتو ادب ته خدمت کوي، نو خدمت زبسوږي ما شاید پوهان بدا په خدمت کې شماري که بنشماري، برحال دا خو زمونږ احساسات دي چې په دغه احساس باندې مونږ ژوندي یو، د خپل ژوند لپاره لګیا یو، څه هلې ځلې کوو، شعر لیکو. نو کتابونه خو دا وخت کتاب زما نه دی چاپ، بلکې چاپ ته نږدې کوشش کوم چې یو کتاب اوس د مرګرو په غوښتنه باندې. زه اصلا د مومن د ادبی ټولنې دیو ادبی ټولنې غړی ما چې ډیره د پوهانو په معیار پوره ټولنه ده. نو موږ اکثر داسې کوو اوس خو په زبدم چې پښتنو کې د کتاب د چاپ کېدو دیو داسې رواج دی چې څوک د معیار چې کوم هغه دغه دی څه ورته وي چې کوم د معیار هغه پیمانه ده نو هغې ته ډېر کم خلک ورسیږي. مخکې د دې نه چې دغه د معیار پیمانې ته ځان ورسوي کتاب چاپ کړي نو مخکې د دې نه څه جذباتي څه لیکل را جمع کړو د هغې نه شاعري شاعرانو مور ته ورکړي اوس کتاب سو پاڼې کتاب ته جوړ کړي. زموږ بدنصیبي دا هم ده چې کوم داسې اداره نشته دی چې زموږ د پښتو د کتاب معیار وګوري چې یاره دا د چاپ کېدو د معیار دی او که نه. بهرحال دغه اوږد باس ته دغه نه به را تیر شمه خبر به په خپل کتاب وکړمه. نو د دغه ملګرو اوس د اجازه ده اوس پورې د هغوی اجازه نه وه زما د خپلې د ټولنې د ملګرو د مومن د ادبي ټولنې د هغې پوهانو د هغې عالمانو اوس دا اجازه راکړه ده چې ته دې کتاب چاپ کړي. نو د هغې دپاره لګیا یمه څه هلې ځلې مې شروع کړي دي خپل انتخاب مې څه نا څه را جمع کړی دی. نو امید دی چې په لږ وخت کې به دوه درې څلور میاشتې کې به انشاءالله زما کتاب زما د اورېدونکو تر لاسونو راشي.
مننه غزل مومن صاحب. د نن دور ځوانان او پیغلې خپل شاعري له کتاب نه زیاته په سوشل میډیا باندې خپروي، تاسو دې کار ته څنګه ګورئ؟
او بالکل امیر صاحب، د نن دور شاعران چې کوم دی د کتاب نه زیات په سوشل میډیا باندې فوکس کوي، مطلب بغې ته نظر ډیر زیات لري. نو اقدام خو بد نه دی ځکه چې میډیا هم د دې دور د رابطو یو ډیره ښه او معیاري ذریعه ده. خو دې یو زه به دا هم چې یو بدعت دا را پیدا کړه، یو قباحت یا غلط عادت یې دا را پیدا کړه چې هر سړی په خپله کوټه کې یا په خپل د ملاستې په کټ کې سولې کې او د خپلې خوښې مالک ته هغه پوسټ کې. نو سمرګري دار چا داسې چې واوا ورته وشي، هغوی ته ډېر کمنټونه لایکونه راشي، نو بد اغېز په سړي باندې دا وشي چې سړی وګڼي چې زه یو لوی معیاري سړی یم، یو لوی معیاري شاعر یم، پوه یم. نو خلک یې د ټولنو نه لرې ساتلی دی، دغه د ټولنو نه لرې کېدل دا یو ډېر منفي اثر دی په پښتنو شاعرانو باندې. او دغې نتیجه هم دا کېدای شي چې د پښتو د پښتو شاعري ډېره زیاته شوه، خو د پښتو د شاعرۍ معیار ډېر بې انتهایي راولویده. نو د دغه معیار رالویدل زه خو هم چې دا د سوشل میډیا یو ګناه ګڼم. الله دې وکړي چې تاسو راسه متفق یې بیا هم. نو زما خپله دغه نظر دی.
غزل مومن صاحب، د شاعرۍ معیار څنګه لوړ ساتلی شو؟ ریاضت به کوو، مطالعه به ډیره کوو، څه نورې لارې چارې هم لري، تاسو څه لار ګودر معلومه ده؟ نو که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
اوس که موږ د شاعرۍ معیار برقرار ساتو نو د هغې دپاره اول به زه دا ویم چې د ډېرې مطالعې ضرورت دی او د معیاري مطالعې ضرورت دی. د مخکې د دې نه چې سړی مطالعه شروع کړي، سړی سټڈی شروع کړي، نو داسې یو نگران په ځان مقررول غواړي چې داسې یو سړی یو داسې پوه څوک چې د هغوی په نگرانۍ کې دا مطالعه وکړي. که یو اجنبي سړی نوی سړی راشي هغه وایي چې زه مطالعه کوم، دا به څه مطالعه کوي او مطالعه به د کوم ځای نه شروع کوي، په کوم ځای به ختموي، د مطالعې طریقه څه ده؟ داسې خو نه کېږي چې یو سړی ډېر کتاب رخلي، هغه دې سټڈی کوي او دا دې ځان ته پوهه وایي یا دې ځان ته دې مطالعو په وساطت باندې عالم وایي، داسې نه شي کېدی. یعنې په دې باندې دا خپل معیار هغه اوچت کړي، د معیار لیول مطالعه هم د یو چا په نگرانۍ کې کول دا یو ښه عادت دی، ځکه چې کم پوهان دي نو هغوی که یو سړي ته د مطالعې معیار کېږي نو په ځای د دې چې یو سړی نه پوهیږي هغه په خپل شوق باندې مطالعه کوي، نو هغسې به ونه کړی شي څنګه چې
دته د مطالعې ضرورت دی. نو ریاضت مخکې د مطالعې نه پکار دی او به مطالعه هم د دغه ریاضت په سوري باندې کول پکار دی. او چې سړی د کم فن سره مطلب د کم جنس ته شاعرۍ سره زیاته مینه لري، مطلب یو سړی په غزل پوهیږي، یو سړی په چاربی ته پوهیږي، یو سړی په بل سشي باندې پوهیږي، پکار دا دی چې بیا که چېرته شاعري مطالعه کوي نو اول دغه مطالعه وکړي. دې نه علاوه د شاعرۍ دپاره ضروري دا نه ده چې خامخا دي څوک شاعري مطالعه وکړي، نور هم دې ته ډېر سټڈی ضرورت دی، د ډېر سټڈی ضرورت دی پکې خانه. ځکه چې شاعري خو زه به دا ویم چې دې وخت کې که غزل یاد او که داسې نور صنفونه مونږ راخلو نو هغې پخوا وخت کې داسې وو، یو وخت کې چې مطلب غزل د چا خبره چې فقط د شوخو شعرونو نوم و، یا چاربیته دغسې په یو شوخ واقعیا باندې، یا د دې نه علاوه د چا هغه داخلي واردات په هغې باندې د لیکل شوو سیزونو نومونه و. اوس خو حالات بدل شو، غزل بل رنګ خپل که، چاربیتی خپل رنګ بل رنګ خپل که، دغسې نور صنفونو، نو پکار داره چې خورا وره مطالعه وشي او د دغه مطالعې په وساطت باندې به سړی یو ښه معیاري شاعر چې کوم دی هغه همدغه رنګې برقرار پاتې کیږي.
مننه غزل مومن صاحب. یو پوښتنه مې بل هم ذهن ته راځي او هغه دا چې له شعر نه بغیر ژوند کولی شي؟ ما خو اوریدلی دی چې لکه مایی چې د اوبو نه بغیر ژوند نشي کولی، همداسې په رښتینې معنا چې کوم شاعرانی هغوی له شعر نه بغیر ژوند نشي کولی، ستاسو صورت حال دی؟
له شعر نه بغیر ژوند کول خو که زه خپل خبره وکم نو زما دپاره خو ډیر ګران دی، ځکه چې زه کله کله ملګرو ته وایم چې الله مکه که چېرته زه شاعر نه وی نو زه به په دې خپله معاشره کې یو لوی بدنام سړی وی، ځکه جنګونه به مې هم زیات کولې، بد اخلاقین به مې هم زیاتې کولې. وجه دا وه چې که ما څه چرته همدا احساس وی چې دا کوم اوس ما سره دی نو ماته به دا ټول خلک غلط ښکاره کېدی، او په دغه احساس په ما سره بله کومه ذریعه نه وی چې زه خپل احساسات کنټرول کړم. نو احساسات به مې په ژبه باندې وتلې، یا په لاسونو باندې، یا په پښو باندې، نو هغې به په نتیجه کې دغه نتیجه به راوړلې، دغه ثمره به راوړلې چې ما به خامخا په دې معاشره کې بد اخلاقي کولې. کومې ته چې بد اخلاقي ویلې شي بس بد اخلاقي به ورته وایي. بهرحال بیا هم نو زما د دې خبرې مقصد دا دی چې زه که خپل ژوند واخلم نو زه د شعر نه بغیر ژوند نشم کولې. هغه څه چې زه په خپل وجود کې نشم ځایولی، په خپل زړه کې نشم ځایولی، چې زما زړه خوري، زما وجود خوري، زما دماغ خوري، نو شعر زما یو داسې مددگار ملګری دی چې زه همدغه غم او همدغه زه به دا ویم چې همدغه څه چې زما زړه خوري، زما دماغ خوري، هغه زه په شعرونو کې په څو کرخو کې چې کوم دی هغه د پاڼې په زړه باندې ورکېښودلی شم، د کاغذ په زړه باندې ورکېښودلی شم، د خپل زړه بوج هغه راوباسم او د یو کاغذ په زړه باندې ورکېده مالته سنبال کړم. زما دپاره خو د شاعرۍ نه بغیر ژوند کول ډیر زیات ناممکن دي، او د نورو خلکو دار چې خپل احساسات دي. بهرحال بیا هم خو شاعري به زه دا ویم چې د یو کامیاب ژوند دپاره شاعري ډیره ضروري ده.
مننه غزل مومن صاحب. درته وایي چې شعر او موسیقي د ټولنې د تربیت لپاره څنګه کارولی شو؟
شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره کارولی هم شو، او زه به دا ویم چې د ټولنې تربیت لپاره دا ډیر اهم پوینټ یا هر اهم جز هم دی، ځکه چې شعر یا موسیقي به ویم، شعر بالخصوص چې دا د امن نوم دی. کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه په ټوپک ډز نشي کولی، کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغوی کې دومره زړه نشته دی چې هغه دې قتل وکړي، کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه ضرور په ناحقه باندې چا سره جګړه نشي کولی، ولې چې د هغه دومره احساسات دي چې هغه احساساتو دا په خپل وجود کې دومره تړلی چې هغه دې ته نه اوزګار چې یاره بارم څوک څه وایي، بارم د چا څه کارونه دي، یا بارم څوک چې کوم دی هغه داسې څه کوي چې هغوی سره څه خبرې په کار دي. نو زه دا وایم چې شعر د ټولنې تربیت لپاره د خپل وجود نه، د خپل ځان نه راواخله تر ټولو اوسیدونکو پورې، زنده خلق چې څومره دي نو د دې ټولو تربیت د ټولو نخه چې کوم دی هغه په شعر باندې کېدلی شي. که په شعر باندې مونږ تربیت نه کوو، یا په وعظ او نصیحت باندې مونږ تربیت نه کوو، د دې نه ورپسې لار چې کوم دا غد د تشدد ده، نو د تشدد په حق کې هم غینه، نو مونږ ویلې شو دا چې بالکل شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره د ټولو نه هم لار ده.
ډیر زیات مننه محترم غزل محمد صاحب. دمره ته وایي چې نن سبا خو ډېر ادبي ټولنې فعال دي د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې، نو دره ته وایي چې دغه ادبي ټولنې څومره ژوندۍ دي او د دې اغیز په شاعرانو باندې څومره جوت دی؟ دا اغیز منفي دی که مثبت دی؟ تاسو د دغو ادبي جرګو هلو ځلو ته څنګه ګورئ؟
ادبي ټولنې خو حتی الامکان ژوندۍ دي صنعت څه، خو البته هغه سر رسوخ یې نه دی پاتې کوم چې په کارو کومو چې مونږ ته مشرانو په میراث کې پریښی وو، کومو چې پوهانو په میراث کې پریښی وو. ځکه چې دا مخکې مونږ خبره وکړله دا زمانه چې کوم دغه د سوشل میډیا ده، نو سوشل میډیا هم داسې یو زبه ویم چې یو ړنده سترګه ده چې کله کله داسې یو سړی روچت کې چې هغه په دې باندې روچت کې چې هغه هیڅ معیار نه لري، یعنی د هغه معیار دی چې هغه معیار نه لري. ځکه چې مونږ ولیدل کله کله داسې خلک روچت کې چې هغه مطلب زبردم چې نه هنرمند دي، نه د هنر پوه، یا نه هنر پیژني هم نه، خو بس بیډې په داسې یو کم پوینټ باندې روچت کې چې هغه یا د مزاح یو یا بل کم وارداتی. بہرحال تاسو پوهیږئ په دې خبره، اوریدونکو هم په دې خبره پوهی دي. نو ټولنې چې کوم دی هغه تر ډیره حد زه بدا ویم چې څنګه چې په کار ژوندۍ وي هغه سینه دي، بلکې د موږ نه ډیر حد پورې مړې شوې دي. او د دې منفي اثر دا دی لکه څنګه چې موږ مخکې خبره وکړله چې په شاعرانو کې معیار ختم شو، شعر په نامه شعر خو دی، خو تاریخ چې موږ ته کم شعر پاتې کوي نو هغه ډېر کم دی. ځکه چې که موږ وګورو د رحمان بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته رحمان بابا ښیي. دغرنګې د خوشحال بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته خوشحال ښیي. دغرنګې د دین علاوه د بابای غزل چې کم دی د هغه په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته صرف دغه ښیي، دغه یو سړی راته ژوندی پاتې کوي. نو که موږ په دغه مناسبت باندې یا په دغه سترګو باندې اوس دې ټولنو ته وګورو او په دې باندې منفي او مثبت اثر ته وګورو، نو موږ دا ضرور ویلی شو چې د پښتو شاعري خو کیږي ډیره اوس په دې وخت کې. خو زه به دام چې ار دویم دریم سړی شاعر دی، ریاست تسنیم دی، لو بخي هغه به ویل پخوا به چې د کاڼی اوچت که لاندې به تی دوه شاعرانو، اوس پې دوه د پاسه ناست دي او درې څلور تې لاندې دي. بهرحال خو خبره مې دا کوله چې منفی اثر اوس په دې وخت کې د سوشل میډیا د وجه ډیر زیات په پښتو شعر باندې راغلی او د ټولنو هغه ژوندۍ نه پاتې کېدل څنګه چې په کارو. نو دا هم د سوشل میډیا زه به دا ویم چې د دې پکې ګناه زیاته ده. بهرحال خو خلاصه مې د خبرې دا ده چې ادبي ټولنې چې کوم دي هغه په شاعرانو ډیر مثبت اثر غورځوي، خو کله چې شاعران دغه ادب او دغه تنقید او دغه پوهانو د دغه د سوري لاندې څه وخت تیر کی دغه سره وګپ وګپ پاتې شي یا دغه په ریاضت کې پاتې شي.
مننه غزل مومن صاحب، خبرې خو مو ډېرې خوندورې دي. نو اوس کړه ته د خپل شاعرۍ نه یو څه واوروي، خوند به وکړي، زموږ د اورېدونکو به مزه ته واخلي.
غنیم مات دی نه پسرو وینو د رنگ تورا، نه غنیم مات دی نه پسرو وینو د رنگ تورا، بیا نو تا څنګه ما ته راوړله له جنگ تورا. زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، خو زما غاړې ته زړنده د بدرنګ تورا. زرکی زه ستا په ښایست هیڅ تبصره نه کومه، خو په خولګۍ کې دې سنبال ایښي زنګه توره. زه به دروړمه د قلم تیره خونکاره سوکه، زه به دروړمه د قلم تیره خونکاره سوکه، ته که راوړې نو ځان سره راوړه فیرنګه توره.
غزل څه په هنر اوایي د جنگ فضایل، غزل څه په هنر اوایي د جنگ فضایل، نو وایي دا چې غورځوي دي له ګړنګه توره. سو شیرون نور دی چی پلاس کی زړه وړما، پسترگو کی دنیا را وړما، پلاس کی زړه وړما، پسترگو کی دنیا را وړما، د خپل قامت په وګو ساندی ساندی سارا وړما، او اوس په یو څو چغی پر بندو دروازو وخم، اوس په یو څو چغی په بندو دروازو وخم، بیا که فرهاد شومه دا غرونه به په شا راوړمه، او د ښکلو خاره نازنینو هسې رنګ وخلی، د ښکلو خاره نازنینو هسې رنګ وخلی، ګنی زه زړه صفا له هرې اشتها راوړمه، او د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه، د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه، نه توره وړما او نه سر د اژدها راوړما، د ژوند خبره د لزنې هر بشر نیسما، نه توره وړما او نه سر د اژدها راوړما، څو دانې اوښکې د غزل په تماشبینو ویشم، څو دانې اوښکې د غزل په تماشبینو ویشم، زه دغه درد د څو لفظونو پر رضا راوړما. سو شیرونه نور دی چی غرونه څه نه وایي او ستوري څه بیخي نه وایي، غرونه څه نه وایي او ستوري څه بیخي نه وایي، ما ته سپین سترګې هوا حال د ورک لالي نه وایي، ستا مخ به ستا یم د خپل مات زړه به څه نه وایم، ستا مخ به ستا یم د خپل مات زړه به څه نه وایم، ځینې خطونه چاته څوک تر خیری نه وایي، د نوحګرو قافلو سره مو ژوند روان دی، زړونه مو وایي خو سندرې مو تندي نه وایي، او د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم، د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم، په دې ځنګل کې څوک حالونه د زړګي نه وایي، او غزل به مړ شي خو دا قام زوال له نه ورکوي، غزل به مړ شي خدا خام زوال له نه ورکوي، غزل به ګم شي خو په دې ژبه هندي نه وایي.
ډیره مننه غزل مومن صاحب، که درته ممکنه وي یو بل غزل هم زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډار په خار کې ګویا خوله په کرایه هم نه وه، د غرونو غرونو وجودونو بسایه هم نه وه، او د خدای له ویرې مو نازکو ته لاس نه اچوه، د خدای له ویرې مو نازکو ته لاس نه اچوه، ګنې د ښکلو دومره ډېره سرسایه هم نه وه، او څه زړونه مات وو، څه کاروان د سفر نه وو عادت، څه زړونه مات وو، څه کاروان د سفر نه وو عادت، یرې تیاره هم وه، په ګاډي کې پایا هم نه وه، او اوښکې دې کرخې د رنجو له سترګو ماتې کړلې، زما د نه راتلو خبره نمایه هم نه وه، او ماته تسنیم میراث کې پریښی و هنر د غزل، ما ته تسنیم میراث کې پریخه و هنر د غزل گنی زما داسې ممتازه پیرایا هم نه وه.
ډیر زیاته مننه د غزل مومن صاحب چې خپل شاعری تاسو ته وړاندې کوله. غزل مومن صاحب ډیر زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکه او په دې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته.
نجیب امیر صاحب تاسو زیاته مننه چې مال مو په دغه ښکلي او ګلورین پروګرام کې مقرره کړله. د اوریدونکو هم زیاته مننه چې ما او تاسو یې واورېدلو، بلکې زه یې واورېدم. الله دې وکړي چې دغه ملاقاتونه زمونږه بار بار وشي تر بل ملاقاته پورې. په الله دې سپارم ټولو ملګرو ته نیکې هیلې او بیا یو ځل سلامونه. ټول راته ژوندي اوسئ، د امن په کالو باندې ښایسته اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو ښه او د راحت نه ډک ژوند نصیب کا. جزاک الله.
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رډیوي مجلې ته غوږ وئ. له همدې سره به دا ګڼه تړو او بل اونۍ به د نو او نور مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر ډیر خیال ساتئ. خدای پامان.
شی خالونا ود تور پی کی مرمنی پچن سنگا واڑا اوچ دیوران شی خالونا ود تور پی کی مرمنی پچن سنگا واڑا ود تور پی کی مرمنی پچن سنگا واڑا تور پی کی مرمنی مردی اڑنداشا اوچ پتاو براوڑی نا ود تور پی کی مرمنی پسن سنگراوا ود تور پی کی مرمنی پسن سنگراوا کی مرمنی نور می دفوگا او زڑگی ما خلاز آرونا ود تور پی کی مرمنی پچن سنگ راوا ود تور پی کی مرمنی پچن سنگ راوا کی مرمنی تیری تیری دی او عاشقانا لالا وینا ود تور پی کی مرمنی پچن سنگرا واڑا ود تور پی کی مرمنی پچن سنگرا واڑا او چ دیوانا
شي خالونا ود تور بي كي مرمني پسن سن راوڑا او چه دیوران شي خالونا ود تور بي كي مرمني پسن سن راوڑا ود تور بي كي مرمني پسن سن راوڑا